اوریدونکو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. اهله لرم چې روغ جوړ وستي. په وخت اورځي یو بجه شوی. نن د ګل ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري په کابل کې د سولې غونډه د پاکستان د ولسي او پوځي مشرانو سفرونه او په روسي نمای کې د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو د ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی. په کابل کې د افغانستان د امنیت په اړه څلور اړخیزه غونډه شروع شوه. ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کلکیش د کمولو لپاره نن د سعودي عرب په سفر دی. او امریکا په ایران نوي بندیزونه اعلان کړی دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه څو شیبې وړاندې شروع شوه. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزې خبرې وشي. ښاغلی ربانی هیله وښوده چې دا غونډه به ښایي نتیجې ولري او ورته غونډې به دوام پیدا کړي. بل لور ته د حکومت اجرائیه رئیس هیله څرګندوي چې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي مثبتې نتیجې ولري. غونډه کې به چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په سرنګوالي پکې بحث کیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان او پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شو او سبا ته به د ایران دوره کوي چې د اراد یادو هیوادونو ترمنځ د روان کړکېج د هواري لپاره د دغه هیوادونو د مشرانو سره لید کاته وکړي. د وزیر اعظم هاوس ویان ماز تاریخ نن مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف په خپل د سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نورو اعلی چارواکو سره لید کاته کوي. ماز تاریخ زیاته کړه چې د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. د ایران او سعودي عرب ترمنځ تعلقات هغه وخت کلکېچن شو چې سعودي عرب یو شیا مولا نمر ال نمر ته د مارکس سزا ورکړه. د هغې نه پاس په تهران کې قهرېدلي مظاهرینو د سعودي عرب په سفارتخانه حمله وکړه چې په نتیجه کې سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات غوڅ کړل. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبایلو یولو یا جرګه شوې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو او بحالۍ غوښتنه شوې ده. د جرګې یو ګډونوال قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشال لیډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وویل
چې کیم خلک میژه په رزمک سب ډویژن شې دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په بانی شي کیم متاثرین دي په بلجی شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول میژغوري.
د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت په دې ورستیو کې ویلي د روان کال تر اخرې به د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي تر دې دمه د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د کډوالو څخه باندې 650 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې دي. یاد ادارې تېره ورځ په جاري کړې شوې خبر پاڼه کې ویلي د باړې نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د واپسۍ سلسله چې د روانې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې د دې میاشتې د 15 نیټې پورې به جاري وي او په دې کې بعد سپاه قبیلې د علم ګودر، غیبی خیل، سوران خیل او ورمس خیل کډواستنول کیږي. خبر پاڼه زیاتوي چې د عمل لپاره یې په شاکس لیو مرکز کې د ستنېدو دفتر خلاص کړي چې پکې کډوالو ته مهم اسناد او امدادي مواد ورکول کیږي. اف ډی ایم ای وايي چې په یاد مرکز کې ماشومان ته د پولیو ضد اساس کې ورکوي او د کډوالو د طبي معاینې لپاره دغه تل ډاکټران هم موجود دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وجون کې حمله وغندله. په دغه حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شنواری په اجرا شوو د دیارلس اتنه وجل شوی او سوارلس نور زخمیان شوی دي. د دې بریدې مواري چې په غاړه نه داخسته یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاری شوی لیکلي په ولسی خلکو دا ډول بریدونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده. هلته په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې د غمرازۍ څرګندونه کړې. نن د استرالیا وزیر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. میلکم ټرنبل پرون په ناصافي سفر کابل ته لاړ او هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړ. میلکم ټرنبل وویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد 40 نور پوځیان ولیږي. دا راز به دغه هیواد کې د استرالیایي ځواکونو شمیر 270 ته ورسیږي. امریکا په ځینې ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلیسټک میزایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یوه ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمي پروګرام له وجې په ایران لګېدلي بندیزونه اوچت کړي وو. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوي بندیزونه د 15 ایرانیانو په متحده عرب اماراتو او چین کې د ایراني کمپنیو د یونټ یو نیټورک خلاف لګول شوی دی. په ایران لګول شوی د دې نوي بندیزونو په اړه د خبرو په وخت د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې هیواد به د تهران د بیلیسټک میزایلو په پروګرام د بندیزونو عملي کول جاری وساتي. د ترکیه عدالت د شام لس وګړي د هغه ځانمرګي برید سره په تړاو جیل ته استولي چې تیره هفته رامنځته شوي وو. په کې لس جرمنیان وژل شوي. دا لس واړه شامي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تعلق تورن شوي او په ریمانډ جیل ته لیږل شوي دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي کړای شوي او د یو ماشوم خلاف عدالتي کاروایي لا هم روانه ده. چارواکو ویلي دغه ځان مرګي برید کوونکی چې په سعودي عرب کې زیږېدلی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې تعلق درلوده. د دغه برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستي. یاد پیښه د روانې میاشتې په 12 نیټه د استنبول په سیاحتي سیمه سلطان احمد کې رامنځته شوې وه چې پکې 19 کسان ژوبل شوي هم وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.35 روپۍ او په 1.35 پیسې. یو ریال په 28.20 پیسې خرڅول کیږي او په 28.15 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.90 پیسې او په 1.10 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.60 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې خلخل وریځې وي او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 19، بنو کې 14 او په کوټه کې منفی 3 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواري د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کولو په هدف په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه څو شیبه مخکې پیل شوه. پاکستان څومره کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي؟
طالبان د دوی لوی ډلې شتون لري. دواړه ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي. تر څو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي را کمولو په هدف د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب دوره پیل کړي. د شمالي وزیرستان اوتمانځي مشرانو جرګې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې د پاتې شوو او کډوال شو خلکو د ستونزو حل ولټوي.
هر کوم نو مشرونه درمی هغه سره کښنی دغه نه بعد او د وزیرستان د مستقبل د پوره د یو تاړین غسر کو ټینګاو کو اسلام زین او جوړی پابند وین سلام میر بخش مزال کی.
او د نن مشال مرکه د خبر پختون خوا سره د تعلق لرونکي لیکوال او پخوانی سیاستوال جمعه خان صوفي سره ده.
دا اوس د درې واړه پاټۍ چې تللی افغانستان ته د پاکستان د نمائندګۍ په حیث تللی وو چې نومن چې دواړه ملکونه نږدې کې دا صحیح قدم دا باید چې دوی دغه رول ولوبوي ځکه چې د پښتنو وظیفه ده چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال یې ډېر سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی موضوع تر زوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دویمه ناسته لګه
شیبه مخکې په کابل کې پیل شوه. په دې غونډه کې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په څرنګوالي راسرخي، د افغانستان او پاکستان د بنوچرو د وزارتونو مرستیالان او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه اخلي. تفصیل له خپل خبریال خلاص عبدالله لودین چې دا مهال له کابل له مقصد ټلیفون په کرخه دی. لودین صاحب، ستړي مشه، یو څه معلومات لري؟
د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته، دغه غونډه د افغانستان په دولس بجې اوس نه څلوېښت دقیقې مخکې پیل شوله. غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرانیستونکي وینا وکړه. د ښاغلي ربانی په خبرو کې عمده ټکی دا و چې د هیله وښوده چې د نن ورځې غونډه چې د اسلام آباد د تېرې دوشنبه د غونډې په تعقیب جوړېږي، دا به د پام وړ او ملموسې نتیجې ولري. ښاغلي ربانی دغه راز د خپلو خبرو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د افغان حکومت سره خپلې ستونزې له سیاسي حل لارې حل کړي. ښاغلي رباني وویل چې په نننۍ غونډه کې به سولې ته د رسېدو او دغه راز د سولې د خبرو په څرنګوالي باندې له اړوندو مسؤلینو او اړوندو مېلمنو سره هر اړخیز بحث وشي. د ښاغلي رباني له خبرو وروسته غونډه آف د ریکارډ یا سیری شوله او خبریالانو ته نور اجازه ورنه کول شوه چې د غونډې څخه پوخی خولري. خبریالان راووتل او غونډه اوس د بندو دروازو تر شا روانه ده او امکان لري چې تر یو ساعت نور هم ادامه ولري. او داسې هم ټاکل شوی چې له غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزارت چارواکي او یا هم د جمهوري ریاست چارواکي یو خبري کنفرانس هم د معلوماتو لپاره له رسنیو سره ولري.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه اسدالله لودین و له کابل د مشاهدو خبریال. ستاسو ډېره زیاته مننه اوردونکو. څنګه تاسو اوردل چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دویمه غونډه دا مهال په کابل کې روانه ده. اوس پوښتنه ده چې افغان لوري له دې خبرو اترو تر کومه حده هیله مند دي؟ زموږ همکارې زرغونې منګل د سیاسي چارو له کارپوه، د افغانستان د کونو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. علي احمد جلالي وایي
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرو اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په کوم ډېرې بېاعتمادګاني په افغانستان کې موجود دي او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان دې دپاره چې چین او د چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښيي چې دغه ته سولې خبرو ته لیوال دي، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي. اما په عین زمان کې دغه بې اعتمادي چې په افغانستان کې موجود ده، خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي ګامونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغسې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغسې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښینوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا دا دوی لوی ډلې شتون لري، مګر دوړې ډلې د پاکستان تر اثر لاندې کنټرول لاندې دي. تر څو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مسله پاکستان ده. که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راولي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ځای اقدام وکړي. ځکه دوی په پاکستان کې دي، بې د پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای. نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري که هغه وغواړي دوه ډلې، درې ډلې، څلور ډلې دوی کولی شي شي دې راول. مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بینلي ټررزم سره ارتباط لري، هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي. هغه به خپل تخریبي فعالیتونه دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي، نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده، د هغو ډلو په منځ باید مشترک اقدام وکړي.
ښاغلي جلالي، سیمه بدله شوې ده، حالات بدل شوي، ټاپیو نورې پروژې چې د سیمې هیوادونه سره تړي را روانې دي. ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دغه اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې، دا د ډېرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه دي. دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دی. مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې په جیوپولیټیکي لحاظ د دې پروژې کې اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیټیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کی. نو ځکه که چیرته په افغانستان کې یو د سولیز حل دپاره د افغانستان د شخړې د سولیز حل دپاره لار هواره شي، په هغه صورت کې دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړي کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نشي، یعنی دوامداره کېدای نشي.
په داسې حال کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ دا مهال غونډه روانه ده چې څرنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، پر دې موضوع زموږ همکاري زرغونې منګل د افغانستان د کورونو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو اسلام آباد ته د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي راکمولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب په سفر روان شوی او د خپلې دورې پر مهال به وزیر اعظم د سعودي له باچا شاه سلمان بن عبدالعزیز او نورو الله چارواکو سره ویني. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف به سبا ایران ته هم ځي او د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني او نورو مشرانو سره لیده کاته کوي. د وزیر اعظم دی دورې پړه رپورٹ اورو لخپل خبریال احمد الله.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په لومبي پړاو کې ریاست روان شوه دی او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشرولۍ سره د دوه ملکونو ترمنځ پر روان کړکېچ او د دې د کمولو بچارو خبرې کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاہ شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهې په ورځ ایران ته هم ځي او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشرولۍ سره به لیده کاته کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکېچ اندېښنه لري او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پوره امن طریقې سره حل کول غواړي او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي. د ذکر ده چې سعودي عربستان له هغه وروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهره چیان له هغه وروستو راوپارېدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیعه مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ. یاد دی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلی وو او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره یې بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. دا د هم یاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودرېدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره شخصي اړیکې، د پاکستان کمزور اقتصاد او د وزیر اعظم د بیرونی چارو پالیسۍ محدود اختیارات دا ټول هغه څه دي چې له وجې پاکستان نشي کولی له سعودي عرب سره د څه قسمه مرستو نه انکار وکړي. د مقالې غټې برخې لږې دمې وروسته ورو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له سعودي عرب سره د خپلواړي کو په ډاګه کولو سوچ هم نشي کولی، خو د دې باوجود د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو خبرونو په رسنیو کې ډېر مهم ځای نیولی. همداراز که په 2015 کال کې د سعودي عرب او یمن ترمنځ د جګړې په لړ کې د ریاض له پاکستانه د مرستې غوښتنه وه او که په کال 2014 کې د سعودي لخوا پاکستان ته د 1.5 اربع ډالرو تحفه ورکول وو، په دواړو موقعو د نواز شریف او سعودي عرب ترمنځ د نږدو اړیکو خبرونه مخې ته راغلل. اوس په داسې حال کې چې د سعودي او ایران ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، د پاکستان حکومت لپاره ډېره ګرانه ده چې سعودي ته شا کړي. دا مهال شاوخوا 15 لکه پاکستانیان په سعودي عرب کې ژوند کوي.
او د پاکستان سرکاري بانک وایي چې دغو پاکستانیانو په کال 2014 کې شاوخوا 15.6 اربع ډالره پاکستان ته استولي وي. هم په ورته موده کې د سعودي عرب له نږدې ملګري هیواد عرب اماراتو څخه پاکستاني وګړو خپل هیواد ته 4.2 اربع ډالره لیږلي او له نورو عرب هیوادونو څخه هم پاکستاني وګړو خپل وطن ته 2.1 اربع ډالره لیږلي وي. د عرب هیوادونو لخوا د غربونه ډالره ډیر مهم دي ځکه چې دا رقم د پاکستان نظام په چلولو کې ډیر مهم رول لوبوي. پر دې سربیره کچری عرب هیوادونه پاکستانی وګړي وباسي نو په پاکستان کې به د بیروزګارۍ مسله لا پسې زیاته شي. پاکستان حکومت چې لوړاند یو شمیر ځوانانو ته روزګار نشي ورکولی څنګه به وکړی شي چې نورو زرګونه ځوانانو ته د روزګار موقع برابرې کړي؟ همداراز کچری د خلیج هیوادونو لخوا پاکستان ته ورکړل کیدونکې مالی مرستې او د پاکستاني مزدورانو لخوا پاکستان ته تلونکې رقم بند شي نو په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کیدی شي. نو همدغه وجه ده کچیر اسلام آباد په دې وخت کې له سعودي عرب سره نه ودرېږي نو سعودي پاکستان ته نقصان رسولی شي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان له وړاندې له افغانستان، هندوستان او ایران سره اړیکې کړکیچنې دي نو که وسې له سعودي سره هم اړیکې خرابېږي نو یوازې له چین سره به یې ملګرتیا پاتې شي. د مقالې په اخره کې راغلي دي چې پاکستان په هیواد دننه له یو شمېر وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی او د دې جوګه نه دی چې اوس ځان د سعودي او ایران په شخړه کې ښکېل کړي. نو دا وخت له پاکستان سره یوازنۍ لار دا ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سوله ییز ډول د کړکیچ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د بشر ریډیو خبرونه ته غوږیستې اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د اوتمانځي قبیلې مشرانو بنو کې د یوې جرګې د لارې یو ځل بیا له حکومته غوښتنه کړې چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې پاتې شوو او همداراز کډوال شو خلکو د ستونزو د حل لپاره ګامونه پورته کړي. مشرانو ویلي د سیمې بازارونو او کورونو ورنول دي نور بند کړل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریالو مرد راز وزیر کوي.
بنو ټاونشیپ کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسي سیمه کې ښکېل او بې کوره شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او دا وړو ګڼو مشرانو خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان لا به بېلې بېلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکي ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ته وویل
سیم نمیش جرگی پریشیوی نن اتمنزای پا دخشی بنده اخری فاینل پیسلا وکرلا چه پا 25 تاریخو ده اتمنزای مشرون چه اغی میش پل کمینا جواتی هر کمناو مشرون درمی اغاو سرکشنی ده نباده او ده وزیرستان ده مستقبل ده پرا ده یو تارین غزرکو تینگاو کو اصلا وزین او جدوی پا بنده انشالا میش مخش مزال کی پا غاشه چه سیخ خلاف ارزیو که اغی ده پرا انشالا میش برامتاغش ده کونه یوش ده.
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کیم خلک میز په رزمک سب ډویژن شې دغه کیم تکالیف دی دغه فوري ختمول په باندې شي کی متاثرین دي په بلجی شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوای دی کیم ګاډی رسی میز پټک دورونو اتلا کړی دو نو میز دا تامه د حکومت نه چې میز د خیر لیاره تلاش کول غوړي نفرت دی ولینا جوړول نه دی په چار چې کیم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول میز غوړي.
احمد سعید وای په اتفاق سره به یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره به د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ شاه چې جرګې سیمه را شوې ده، انشاءالله هغې فایده کړې دي. خو په نیون سې د جرګې تعطل راغله او پاته نشته چې چا ویلې ختمه کړې وه. میږ یورې بیا د جرګه سره غونډه کړه او میږ د دې جرګې نه پرامیدي چې انشاءالله وزیر د وزیرستان مسئلې به حل کېږي یا وزیرستان کوم به د سټرینت او د یکجهتۍ مظاهره کوي.
جرګه کې مشرانو وویل را روانه 15مه نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او داوړو قبیلو نه سلویخ سلویخ مشران یوه غونډه کړي او راتلونکي لایا عمل بټاکي چې دې لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هرکه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. پښتو مړه ته بابیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ډیو ته وګست. اوریدونکو، د قبایلي سیمو د قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکو ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د سپاخ قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او تر اوسه یې د دغې قبیلې خواوشا 618 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او دوی لپاره یې د جمرود په شاکس لیویز ودانۍ کې د ستنېدو مرکز جوړ کړی دی، چېرته نه چې دې کډوالو سره مرستې کېږي. خو بیا د باړې ځینې مشران وایي چې په دې تیرو 4 کلونو کې باړه ډېر ځپل شوي او باید ستونزو د حل کولو لپاره ګامونه پورته کړل شي. پړې نور تفصیل د سیمه د مشالې دوه خبريال فرحه چین ورجه کوي.
د قبیلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې د باړې سپاه قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ د جنوري 14 نیټې نه پیل شوې ده او تر 15 نیټې پورې به دوام لري او په دې کې به د سپاه قبیلې علمګودر، غیبی خیل، سوران خیل او ورمسخیل تپې خپلو کورونو ته ستنوي. دوی وایي تر اوسه د سپاه قبیلې خوا شپږ سوه شپېته کورنۍ ستنې کړې دي او دوی لپاره یې په شاکس لیویز ودانۍ کې د ستنېدو مرکز خلاص کړی دی، چېرته نه چې د ستنېدو په وخت دې کورنیو ته مهم اسناد او امدادي سامانونه ورکولی شي او ماشومانو ته یې د ګزڼ ضد څاڅکي هم اچوي او د صفایي کیټونه ورکوي او ډاکټران یې د ناروغ کډوالو معاینه هم کوي. خو بیا د باړې مشران وایي چې دغه سیمه د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیره ځپل شوې ده او باید خلکو ته پکې د سړکونو، صحت او تعلیم اسانتیاوي بحال کړی شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي:
او دا خوشاین ده چې د کوم سپاه واپس اعلان وکړو، او دا نور اعلانونه خو دینه مخکې وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګه جمع هغوی ته میلو نه شو. نور بلډینګونه او روډونه او
تعلیم نظام دا اسپتالونو نو بس په دې باندې غور وکړی شي، نو موږ ډېر خوشحاله شو چې جوړ به شي. په کار دي چې جوړ شي، ځکه چې د خلکو ضرورت دی.
د اف ډی ایم ای چارواکي زیاتوي چې د باړې هغه کډوال چې خپل کورنۍ رجسټر کړي وي چې څنګه باړې ته ورسي، نو دوی ته به د هرې کورنۍ په سر د موبایل سیم له لارې 10,000 روپۍ او اے ٹی ایم کارډ له لارې 25,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه وایي چې باړی په مکمل توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوې دي او سپاه قبیلې ستنېدل به هم ورته ډېر زر مکمل شي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشرانو ګواښ کړی دی چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري او تر هغې دې ورته کډوال نه راځي چې تر څو دغې سیمې نه امنیتي ځواکونه وتلي نه وي. او په دې وروستو کې یې په تیرا کې په امنیتي ځواکونو باندې د ځینې بریدونو پړه هم په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ استې اوریدونکو، یو نیمه بجه شوې ده. له منور شاه د خبرونو لنډیز اورو.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو دویمه څلور اړخیزه غونډه شروع شوې چې پکې به له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په لارو چارو بحث کیږي. په دې لړ کې اولنۍ څلور اړخیزه غونډه تیره هفته په اسلام آباد کې شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی دی او سبا ته به د ایران سفر کوي چې دا راز د یادو هیوادونو ترمنځ د روان کړکېچ د هوایي لپاره د دغه هیوادونو د مشرانو سره لیده کاته وکړي. نوموړي سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. تیره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای قبایلو یوه جرګه شوې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو او د بحالۍ غوښتنه شوې ده. مرکزی حکومت ویلي چې د روان کال تر اخرې بعد قبایلي سیمونه به کور شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوجون کې حمله غندلې ده. په دغه حمله کې شه د ولایتي شورا د غړي عبید الله شلواری په اجرا وشوه، دیار لستنه وجل شوی او سوار لس نور زخمیان دي. د دې برید ذمہواري لا هم چانه ده بنلې. امریکا په ځینې ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلستیک میزایلو د پروګرام په سر نوی بندیزونه اعلان کړي. دا ګام په داسې حال کې مخ ته راغلی چې یو ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمی پروګرام له وجې په ایران لګیدلي بندیزونه اوچت کړي وو. او د ترکیه عدالت د شام لس وګړي د هغه ځانمرګ برید سره په تړاو جیل ته استولي چې تیر هفته رامنځته شوی وو او پکې لس جرمنیان وژل شوي. دا لس واړه شامي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تعلق تورن شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. او اوس هم له ژمنې سره سم واره رسېدلې د اونیزي خپرونې د مشال مرکه. د نن مشال مرکه چې تاسې په تکراري بڼه اورئ، د خیبر پختونخوا سره د تعلق لرونکي لیکوال او پخواني سیاستوال جمعه خان صوفي سره ده. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
جمعه خان صوفي لیکوال او پخوانی سیاسي کارکون دی. د 1990 کلونو په لومړنیو کې د هغه وخت نېشنل عوامي پارټي غړی وو چې وروسته ورباندې د ذوالفقار علي بوټو حکومت بندیز ولګاوه. او بیا چې کله د دې ګوند مشر اجمل خټک افغانستان ته ولاړی نو جمعه خان صوفي هم ورپسې ورغلی او هلته د بلوڅو او پښتنو د وسلوالي سیاسي مبارزې د بهرني هیوادونو لپاره استازی سو. دای د اجمل خټک مرستیالو او د بلوڅو او پښتنو د وسلوالي مبارزې جګړې ز معلومات او سیاسي دریز به په نړیواله کچه خبرولې. خو کله چې په 1999 کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو سیاسي کارکونانو ته د عامه بخښنې اعلان وکړ نو په کابل کې مشت پښتانه او بلوڅ سیاسي مشران او غړي بیرته پاکستان ته راغلل. جمعه خان صوفي هم بیرته پېښور ته راغی. دلته په عوامي نېشنل ګوند کې ګډون وکړی خو وروسته له پارټي سره اختلافات پیدا سو، همدارنګه له ګونده ووت. د تیر کال د کابل د خپلې دورې یاداشتونه په یو کتاب کې چې نوم یې دی درمسال د خټي را یو ځای کړل او دا اوس د فریب ناتمام په نامه اردو ژبې ته ژباړل شوی دی. د جمعه خان صوفي د دې کتاب لیکلو او د لسیزو سیاسي مبارزې ته په کتو سره مو ورسره د مشال مرکه کړي.
جمعه خان صوفي سیب ستاسو کله زیږیدلی او کم ځای کې؟
زه په خپل کلی مانی رای کې په 1970 کې تقریبا پیدا شوی یم. اول ته مې بیا پرایمری سکول کړی دی، بیا پرایمری سکول نه په سوابای کې، چې سوابای او مانی رای دواړه د عمر خېلو کلی دي، پاگی کی میں میٹرک کڑے دے ابھی ادا کر دینا پس چین یو کال میں فرسٹ ایئر میں نوے نوے دے سوابا انٹرمیڈیٹ کالج جوڑ سے ہے کہ تیر کڑے ابھی ادا میں اسلامک کالج تلے ماں اسلامک کالج کی چونکہ خپل بیک گراؤنڈ میں د خپل پلار پوجا باندھی دا سیاسی بیک گراؤنڈ دا
چې موږ پښتني تراتلمه سیاست تا او بیا روشن فکر یا بیا ملت پال سیاست تا بهر لغی کوم فکرونه مختلف دي د تراغه است ته
دې تکو زما پلار په خپل د بچا خان طرفدارو داغه پوجه مونږه هم داغه پوجه باندې مونږه هم داغه تحریک سره ملګری وو یعنی غیر شوري بیا شوري چې زموږ تعلق نېشنل عوامي پارټي سره پیدا شو اجمل خټک سره پیدا شو محصلینو سره پیدا شو چې هغه پرمختللي وو هغه پوجه باندې په
دا په کم کال کې
دا خو زه سړی نه شي ویلی ځکه چې دا د سکول نه وایم نه سکول د وجه نه پیدا شو بیا چې کالج ته اسلام کالج ته لاړ شو بیا خو مونږ هر څه پراخ شو بیا مونږ سیاسي فعالیتونه کول د ما خلک د هغه وختونه چې د ایوب خان روزی وي او خلق د ایوب خان روب دا ډیر زیات وو
یعنی دا 1950
شپږ شپږ دې ایریا کې ځکه 1950 کې ما میټرک کړی دی نو په دغه دوران کې موږ بیا پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ کړ
په نېشنل پارټي کې خو مختلف الفکر خلک وو ډیموکراټان هم وو په هغه کې کمیونیسټان هم وو په دې کې ایتنیک نېشنلستان هم وو ستاسو رجحان کوم طرف ته
موږ خو چونکې په آخر کې بیا موږ اجمل خټک سره ډیر نږدې وو نو هغه تعلق د پاکستان کمیونیسټ او چپ تحریک سره او زمونږ هم روابط دغه چپ تحریک سره په دې مسلې په دوران کې اتړل شو
خو دې کې یعنی تاسو بیا یو بل ستاسو په ژوند کې یو ډېر لوی بدلون راځي او له هغه ځایه ځکه چې کله تاسو افغانستان ته ځي تاسو د انګلیش ډپارټمنټ کې وئ تاسو ایم اے ماسټر وکړه انګلیش کې بیا تاسو بهره څو ځای کې نوکري وکړه انجینیرینګ کالج کې واسته او له هغه ځایه ځکه بیا افغانستان ته تاسو لاړاست دا د کمیونیسټ پارټۍ په امر باندې لاړاست که نه حالات داسې وو تاسو لاړاست
دواړه حالات هم داسې شو او بیا بله لار نه وه ځکه چې اجمل خټک سره زما ډېر نږدې تعلق وو اجمل خټک ټګ ما ته معلوم چې ولې تللی دی او څه دپاره تللی دی
او موږ څه دپاره تللی
اجمل خټک خو د پاره تللی چې بهرني کومکونه را جلب کړي
څه دپاره
د انقلاب دپاره د پښتنو د ازادۍ دپاره دا خوسي کوزده د پښتنو د تحریک ګونګ چې دی دا زه چې فوریبې نه تمام هم ګونګ دی ګونګ دغه ګونګه لاره وه
نه نو کمیونیسټ او پښتون قومي انقلاب دا خو دوه بیل سیزونه دي یعنی کمیونیسټان خو دلته ډیرو پنجابیانو هم سندیانو هم څنګه اجمل خټک دی کمیونیسټ او غواړي د پښتون ازادي یعنی دا 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 څنګه تضاد دی ممکنه ده دا یو وي خو پارټۍ خو ډېره پراخه وه
دې کې ته یوه خبره هېروې هغه دا وه چې هغه وخت کې سوړ جنگ روان او د افغانستان تر شا شوروي اتحاد وو او شوروي اتحاد سره دا سوشلست دنیا ولاړه وه نو موږ وی چې د افغانستان سره چې دغه لار ده دغه لار اخر په شوروي اتحاد ته دغه لار تر راځي او دغه یا به په افغانستان کې په پاکستان کې انقلاب راولي یا به په دغه سیمه جدا کوي دا زمونږ یو غلط تصور و
یعنی تاسو یو بل دې ځای نه تاسو ځي کابل ته نو تاسو کمیونیسټ پارټي دا وایي جمعه خان صوفي د لاړ سي او لاجمل خټک سره د ملګري سي کنه تاسو په خپل سر باندې لاړاست
نه زه داسې هم چې زما ته پر خو لارې بند شوې نه زه به دوه خبرې کړې یا به پاکستان
کړي
څو خیر ما خو ډېر 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 سيزونه وو چې هغه په لاره کې نیول شي وو او باید چې ما هغه افشا شوی نه وي ډېر
یعنی څه خطونه وو بم وایي د ماکي وي
نه خطونه وو هغه وو د پاکستان په ضد خطونه وو هغه د کمیونیسټ پارټۍ وو او د پښتنو ایریا وو دا د بابړې روداد وو دا ټول ټول خبرې یو ځای شوې وي او هغه خلک چې دی نو دغه وو بیا ما ته یو لار وه چې زه دغه لار کې چې ما قدم یې خېده دغه لار کې په مخ کې لاړ شم
نو بیا تاسو لاړ
استه
یعنی دا ستاسو ذاتي فیصله
وه ذاتي خو نه بیا خو سره ټول پارټي یو ځای شو
یعنی هغه با قاعده تاسو اجازه درکې
او بالکل بیا ځه چرالم بیا زه ما خو درته وې چې زه رالم او د د د د د بنوله سو دریا ویا په اکتوبر اخر کې او بیا ما د افغانستان سوال ځواب راوړو چې افغانستان تیار دی چې د پښتون زلمی او دغه ته بلوڅو ځوانان ته تربیت ورکړي نظامی
مطلب جنگی تربیت
ورکړي او جنگ په مخ کې بوزي
دا فیصله په افغانستان کې چا وکړ
تا
تبتبن داود خان راغله دا داود خان کړي و چا کړي و داود خان
داود خان د خپل سره کړي او کی چا ور باندې سره نفوذ کړي د دې طرف
د خبره دادا چې داود خان ته خدا پته و چې دا اجمل خټکل تر چلے دی او زسه د پاره تللی دی او داود خان د دغه موضوع داویدار او د پښتونستان د پښتنو او بلوچو د حقوق داویدار هغه چې راغی او هغه خپل ځان ټینګ کړلته چې لږ ټینګ شو وی وی چې زه اوس تیار یم چې تاسو سره مدد وکړم
تاسو ته دا پیغام درکې تاسو دا پیغام راوړی
او ما دا پیغام راوړو زه لاړم د کوټې او د لورلای د کوچلاک پر لارې لورلای ته لاړم بیا لورلای نه ډیر غازی خان ته لاړم بیا لاهور ته بیا دلته بیا پېښور ته لاړم بیا ولی خان په شاهي باغ کې او شاهي باغ کې مې هغه ته دا پیغام ورسو
دا خط وی که زبانی
نه دا زبانی و خط نه
شه تاسو ورته وویل او د څه وویل
ما ورته وویل چې دغه شان دغه تیار دی افغانستان حکومت تیار دی چې ځوانانو ته تربیت ورکی ځوانان راولېږي چلته نظامی او فوجی تربیت حاصل کی
څه د پاره یې بیا پاکستان کې جنگ کی
پاکستان کې جنگ خو ولی خان په خوانه فیصله کړې و داګه نمخ کې تقریبا فعالیتونه په زمونږ په صوبه کې روان او په بلوچستان کې جنگونه روان شوي و
تر دې مخکې شروع شوی
او بالکل دې مخکې
یعنی دا په کم کال کې تاسو خبره
دا درې او یا کال اخر و
او نه تاسو درې او یا کال په تقریبا کاروانی شروع شوی دا په کم شکل کې
درې او یا کې دا ته ټلیفون تارونه پرې کاوه ریل پټلای خرابه وا
دا بچا کول
دا پختون زلبی
یعنی دا تاسو ته پیغام لمخم دا کار کوي
او بالکل روانو دا خو دی فیصله وا ته بلوچ او پختونو فیصله چې په دې کې بزنجو همیشه د دې مخالفت کړو
شنو ولی خان چې تاسو دا پیغام راوړی د دې جواب تاسو ته څه دی جواب درکړی
ولی خان جواب داو چې خدای ته راغلی ما د ممند خان تیار کړو چې هغه درشي او هغه وایي چې ځنی پښتانه پایلټان تیار دي چې هغه خپل جیازونو سره افغانستان ته لاړ شي خو افغانستان حکومت بیا سرنډر نه کی پښتو پاکستان ته
یعنی ستاسو مقصد دا چې پاکستان په فضايي کې کوم پښتانه پایلټان هغه د تیار کړی وو
نو ته نه پوهېږم چې تیار کړی وو یا تیار وو یا هغه د تمیلو یا دا هغه ته خو د ما تر دا سوال جواب کو او هغه د ما خیال د مومند خان ایدر زمان خانو دسمبر کے پخپل آل تر آگے ادا خبر چیک کری داؤد خان ولی داؤد خان ملما وہ بیادال تا نلاڑ لندن تا سرا دکھا
نو هغه کی څه فیصله وشوه تاسو خبر یاست چې داود خان سره د څه خبرې وکړي
نو داود خان سره چې دای خبرې کولې خو زه خو پکې نوم ناس خو خبرې داوي چې عمومي داوي چې پښتانه او بلوچ یو ځای شوي دي د پاکستان فوج شکست خوړلې ده په بنگلاديش کې دای د پښتنو د بلوچو متحده قوت ته نشي ټینګېدې موږ لږ کومک ته ضرورت لرو شاته ضرورت لرو دغه فیصله شوی دی عمومي فیصله شوی دی
د دې وروسته جنگي عمل شروع شو کنه
د دې وروسته بیا په دغه راغی چې موږ ځوانان راغله بلته تربیت حاصلول شروع کړو دغه وسلې او انفلاکی مواد دا ټول سیزونه بیا راغله
دا کوم کوم ملکونه او استاد سره کومک کوله
هندو او اول اول کې عراق کوچ عراق چې بیا صدام راغی بیا ختم شو عراق سره زموږ روابط ختم شو هند شوروی سره زمونږ ډیر نږدې تعلق وو زمونږ ډیر تګ راتګ وو شوروی د جنگ د بټو سره د جنگ مخالف
تاسو یو ځای ویلې دي لیکلي دي کتاب کې چې دا ټول کیسه چې اوس د دې ټول مسول ولی خان دی یعنی که ولی خان مولا نن به دا وطن په شخړه جنگ جګړه کې نو
زه فکر کوم چې د ولی خان د پټای مشورو ولی خان د بټو سره تر ډیره حدا پورې ډیر په مخ کې لاړو بزنجو تا پتہ جی بزنجو بے بابا بلوچستان وی اگر تا نم کے خود چ بابا مذاکرات زکہ جی بزنجو ددی دا مخالف ددی ټول جنگ جگڑو مخالف کدی کہ ولی خان نوی افغانستان هیچ چری دک دخل کی دینا زکہ باچا خان زوی ولی خان او ولی خان
ادبار نو تاسو مخ کی وی تا داود خان هو د دې کار سړی د دې سوچ سړی د دې فکر نو بیا تاسو سوایسه چې نه دا ولی خان کوم وای نو دا نه کوم
ولی خان نه 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 کول ایا که داود خان نه نه دا خبره نه کیده
نو خو زه شو تاسو ته یو لیکل دی کتاب کې
څه شی مې یو لیکل
دی دا تاسو سوایسه چې البته تاسو چې لیکل تاسو ولی خان ټول مسول غنی او تاسو سوایسه که داود خان مو ولای نو بیا ودا نه کیده نه دا سی دوه کسان
نه 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 د مانداس پاګی کار لیکل دی چې موسی شفیق دا خبره نه غوخته موسی شفیق وزیر اعظم داود خان چراغ نه بیا خبره
او نو زدان داود خان یعنی تاسو هم سر مسول غنی اجمل خټک څومره مسول دی
زه داود اجمل خټک خود نمائنده و اجمل خټک چې دین او خپل حیثیت کو نو تل اکمل پرکټ حیثیت څه چي وو او خدای ولی خان نمائنده و
د دې کتابه زه خو تاسو له خبرو او تاسو له سیاسي کیریرا داس ښکاری تاسو ډیر ریاکشنری یاست او ولی خان سره تاسو په حواله نه حواله باندې چرته بند ده او د ټول شان راخلی ملبر اخی د د په سریا چوي او حال داسې دا وخت یو کولډ وار دی سړه جګړه ده د نظریو جګړه ده سټریټیجک ډیزاینز دی وست په بل خوا دی د هر څه تاسو له پامه غورځوي په یو فرد باندې راولي او دا ټول خبره ده
ما خو دا ټول خبره په دې خپل کتاب کې کته ولولې دا ټول خبرې مې پکې کړې دي چې شور او چې زمونږ په ذهن کې په مغالطه دا و چې یو ښه افغانستان دی او افغانستان ته شاه شوروي اتحاد دی او د شوروي اتحاد بل خوا ته امریکا ده امریکا د پاکستان شاته ولاړه ده او شوروي اتحاد دغه شاته ولاړ دی د افغانستان شاته ولاړ دی دغه مغالطې باره کې ما خبرې کړې دي
دا تاسو سم غنی دا مغالطې دي څومره چې اوس کولډ وار د افغانستان پر دې خاور دا مغالطه ده
زه درته وایم چې دغه جنگ مخالف شوروي اتحاد ما خو درته وو مخکې وی چې دغه جنگ شوروي نه غوښته نه
نه زه وروسته د شوروي له راتګ سره افغانستان
نه زه دغه مخکې خبرې کوم دغه جنگ چې په بلوچستان او په زموږ په سیمه کې د کړکیچ روانو د دې مخالف شوروي اتحاد زموږ ورسره ټول نه زیات نږدې روابط
شه اوس عجب دی کې ولده د تاسو کتاب کې تاسو ته تللی یاست او تاسو اس نېشنل او پارټي له خوا ځتللی ما مطلب پارټي په ښکارا خداغه له طرفه تللی تاسو مشر ولی خان دی او هغه دا فیصله کړې ده تاسو په وینا چې دا جګړه وکړو دی کې عجب ده ښکاری چې تاسو امام علي نازش سره کار دی دا حکومت پارټي د استخاتونه کتابونه د تاته خلق د لګي ته ځای په ځای باندې کې به خاتونه لګي تاسو خاتو کتابت امام علي نازش سره کار دی
دا خدا چې دا نېشنل پارټي وا نېشنل پارټي کې سو ګروپونه خلق یو د پنجاب ډیموکراټانو پکې یو د کمیونیسټم پټایو پکې یو بلوچ نېشنلستانو پکې یو پښتون نېشنلستانو پکې دا ټول یو پارټي جوړ کړی و او دا غي دا پټای ډیسپلن لاندې و نېش کمیونیست پارټي د بیزنجو لاین رات کړی و هغه د ولی خان لاین باندې روانو په اوایلو کې بیا وروسته د خپل لاین نه بیا بدل شو
نه تاسو من امام علي نازش سره بیا په کوم حساب یعنی تاسو سره څنګه د نېشنل پارټي برخه و افغان
بالکل برخه و هغه کمیونیست پارټي مشر و کنه کمیونیست پارټي د نېشنل پارټي برخه و کنه
زیاتره تاسو ښکارې چې دغه کې زیاتره یعنی چې کم کسان تاسو پښتون زلمای خو بار سره نه سوی نه دا بلوچستان له تقریبا 15 کسان په سر کې تاسو راغلي پښتون سترون فیډریشن لخوا او د دې ټولو تعلق له کمیونیست پارټي سره و تاسو خپل د کمیونیست پارټي اجمل خټک د کمیونیست پارټي دی امام علي نازش درزي یعنی دا ټول جنگ جګړه کې د کمیونستانو عمل دخل زیات دی او زموږه بیا ولی خان د تاسو وستا نېشنلست دی
خبره ده چې پارټي ولی خان سره وو د پارټي مشر ولی خان د افغانستان ولی خان پسې ولاړو نه کمیونیست پارټي پسې روانو ولی خان دا ټول د د ولی خان په دغه کې د ولی خان او د بلوچ لیډرانو په خلاف کې ار سکے ده د کمیونیست پارټي خود داسې و چې دای خوبا کار کاوه د نېشنل پارټي سره لیکن خپل ایجنډا یې ملل بیا لرل دا خبر
نه نو تاسو چې اجمل خټک تاسو یې ځکه کوټ کوي په بر کارمل دی مار په څو سماستي او اجمل خټک تر دې حد پورې چې د نېشنل پارټي باندې زیات اثر او نفوذ د کمیونیست پارټي دی کاغه د مجیب الرحمن په شکل کې مش پښنو کاتې دی هغه مزموج ولی خان مش مشرقي پلانکای کاروم وکي دا ښکاری چې دا ټول لوب په نېشنل پارټي کې کمیونیستانو کوله او د خلکو مخ ته کړی و تاسو
دا څه ده چې نېشنل پارټي تصور اصلا کمیونیستانو پیش کړو نېشنل پارټي جوړې دو
هغه سیمنٹنگ فورس کمیونستان دی په تعداد کې کم، لیکن ذهن او آئیڈیولوجی او په سیاست کې مخکې وو. دغه ټول لوبا دی جوړ کړی و، د نیشنل پارٹی دی جوړ کړی و.
نو دې معنا دا دی چې دا ټوله جګړه اجتماعي په یو شکل کې سوې ده، یو پر پلان مطابق. فرد ته ولې تاسو درئ؟
ما خو فرد ته نه دي ویلي، ما خو یې چې افغانستان سره افغانستان سره نه کمیونسٹ پارٹی دغه اعتماد لرو، نه د پنجاب ډیموکریټانو اعتماد لرو، اثر خو ای سره اعتماد د ولی خانو
د پښتونستان زبستاسو مراد څو
داسې دا ما خو درته وویل چې دا خبره هغه وخت هم ګونګه وه او اوس هم ګونګه وه، او افغانستان کې دننه اوس هم ګونګه وه او پرون هم ګونګه وه.
نو معنا جمعه خان صوفي چې هلته دی ځان ته سیاسي کارکون یا په فکري توګه جوړ سړی وایي، نشر و اشاعت کوي، پروپیګنډي سا ده، پرې کنفیوز لګیا دی،
ټول کنفیوز زنده په سره په افغانستان حکومت تر اوسه پورې کنفیوز دی چې دې څه غواړي بلوچستان سره، دې ډیورنډ نه مني، دې څه غواړي ته چانه تاسو که چې ته څه غواړي هلکه افغانستان چې ته د افغان ډیورنډ نه مني څه غواړي
مطلب هغه دا دعوه کوي چې دا زموږ مځکه ده او دا له موږ څخه انګریز وړې وه او موږ بیرته غواړو.
چا نه غواړي، بس بې غواړي، قوت لري، حقوق لري، قانون لري، څنګه بې غواړي؟ د پښتنو خلک راپاسېدلي لکه حریت کانفرنس چې دی په مقبوضه کشمیر کې، دغه شان کانفرنس جوړ دی چې هغه وایي چې موږ افغانستان تا سره یو، دفتا دا خبره صحیح ده چېرته دی دلته دا خو د
افغانستان که نور نه داسې ښکاره وایي چې دا زموږ خاوره ده، زما ځمکه ده، دا له ما انګریزه وړې ده، دا پاکستان ته ورکړې دي او پاکستان پر دې باندې قبضه کړې ده او زه غواړم دا بیرته واخلم.
دې کې زما مسله دا ده چې افغانستان دی که دا خبره کوي موږ به ورسره ملګري شو، خو که دی ووایي چې دا نه منم نو لوازمات دې پوره کړي.
لوازمات څه؟
لوازمات دا دي په خپل خاوره کې څوک کونسلګرۍ نه ساتي، ده ساتلي دي.
چا کونسلګرۍ؟
افغانستان کونسلګرۍ په کور کې هم ده، کوټه کې هم ده. دا د افغانستان کونسلګرۍ مطلب دا دی چې دی عملاً د پاکستان په دې سیمو باندې د پاکستان حاکمیت مني، پخلی نه مني.
یو کونسلګری سو
دویمه خبره چې دی پښتنو ته دی د شهري حقوق ورکي.
کم ځای پښتنو ته؟
د پاکستان پښتنو ته، لکه پاکستان چې کشمیریانو ته ورکړی دی حق، او هغه په آئین کې تسجیل کړی ده. داسه د افغانستان په آئین کې کم ځای دا ماده دا تسجیل شوې ده؟ نه ده تسجیل شوې.
تاسو وایسته شهري یو لوازماتو کې دا دی، بل
دا دی چې دا د خپل آئین کې ولیکي.
څه ده ولیکي؟
چې دا زمونږ خاوره ده، دا د حقوق دي د خلکو،
یعنی ډیورنډ لاین ده ولیکي.
نه ډیورنډ لاین نه ده، خلک دي چې دا د پاکستان پښتانه زمونږ اتبا دي، زمونږ نه جدا دي، خولې دا غي زمونږ د پلارنې وطن دی او دا د حقوق دي زمونږ په دې پلارنې.
یعنی تاسو دا د اساسي قانون کې
ولیکي؟ دا د اساسي قانون کې ولیکي.
نو بس بیا تاسو
بالکل دا د اساسي قانون کې وړي، موږ ټول ورسره یو.
او کدا نه نو بیا
تاسو دا فریب نه تمام دی.
نو دا ستاسو د کتاب کې دا تاسو لیکلی، څوک څنګه باور کولای شي چې تاسو څه لیکلي دا رښتیا دي؟
زما خو دا دې ته نه دي ویلي چې باور دې پکې څوک ما لیکلي دي چېرته دی چې نه مې دي لیکلي، خو دا خو د هر چا خپله خوښه ده، څوک باور پرې کوي، څوک پهپې نه کوي، څوک ورته جوړوي، څوک ورته بد وایي، دا د هر چا خوښه ده، دا خو ډیموکراسي ده.
ښه، اوس دا جمعه خان صوفي چې زما مخې ته ناست دی، دا جمعه خان صوفي اوس کمونیست جمعه خان صوفي دی څوک دی؟
اوس خو کمونیزم د منځه تللی دی.
نه نه، کمونیزم خو تر اوس به له منځه تللی، سویت یونین له منځه تللی دی، کمونیست ایډیالوجي چې کومه ده.
موږ داسې وو چې
دې معنا دا دی قوت کوي بیا تاسو
موږ خو دا دوه کرنټ او مالیکلیو چې یو یو دوه بیړۍ دي، د ولی خان بیړۍ مې هم خپل وه، د کمونیست بیړۍ مې هم خپل وه، خو زیاته زموږ احساسات نیشنلستانو.
نه نظریاتي توګه ته څوک جمعه خان صوفي؟
پاکستاني نظریاتي تور پاکستاني يم، ځکه چې پاکستان کوم ماته حقوق راکړي بل یو ملک راته نه راکړي.
یعنی تاسو د پاکستان ځان ته وایئ؟
بالکل.
او چې تاسو په ماضي کې څه کړي دي هغه تاسو ریګریټ کوئ؟
زی ریګریټ کوم نه، زه ورته وایم چې هغه مې دغه کړي دي، زه پرون
خو غلط شوي دي.
غلط
تاسو خپل وایست.
زه ګوره یو خبره درته وایم، ما په اوایلو کې درته ووي چې زه د دې هېواد د افغانستان پاکستان او د هند د دې ترمنځ روابط ښه غواړم. یو د دې ترمنځ باید چې دا دیوالونه نرم وي، د دې ترمنځ باید چې دا تګ راتګ آسان وي، د دې ترمنځ بیا دا اوسېدل او دا تجارت او دا آسان وي، ځکه چې دې کې پښتنو ته بتا دا شخړې چې نه وي د ټول نه ګټه پښتانه کوي، ځکه چې دا لار په پښتنو تیریږي.
که پښتانه سره تفاهم ولري یو بل سره نږدې شي او قانونی نږدې شي په غیر قانونی لارو نه. قانونی چې نن زمانې چې کوم متداول قوانین دي د هغې مطابق دی نږدې شي. دا خبرې خو ډېر دغه خبره ده د دې ترمنځ دی باید چې دا هغه قدرت پېښور والا پیدا کوي غلط کوي او کابل والا پیدا کوي غلط کوي او کوټه والا کوي غلط کوي ځکه چې دې ګټه د پښتنو ده.
ځینې خلک دا فکر کوي که نه ځکه چې څوک کتاب لیکي خلک د هغو شخصیت یا پروفایل هم ګوري. ستاسو په باره کې دا ویل کېږي چې تاسو له راتګ سره بیرته له ځینو خلکو سره جلسیانې لرئ چې تاسو سره په تحریک کې ملګري وو. په ځینو ځای کې تاسو غوښتئ چې تاسو ته هغه مقام درکړه سي لکه ستا نورو ملګرو ته میلاو سو. سمه ده. او بله دا چې تاسو د پاکستان چې کوم سیکیورټي اسټبلیشمنټ دی د هغه تر اثر او نفوذ لاندې یاست او غواړاسته چې پښتون کومې تحریک ډیسکریډیټ کوي. دا ټول شیان تر کومه ځایه واقعیت لري؟
داسې ده چې ما هېڅچېرې پښتون نېشنلیزم نه دی ډیسکریډیټ کړی. زه وایم چې پښتون نېشنلیزم دی د حقیقتونو په رڼا کې پر مخ لاړ شي. پښتانه ډېر ضرورت لري چې د دې دا اوس دا درې واړه پاټۍ چې تللی وي افغانستان ته د پاکستان د نمایندګۍ په حیث تللی چې نو چې دواړه ملکونه نږدې کې دا صحیح قدم دا باید چې دوی دغه رول ولوبوي ځکه چې دا د پښتنو وظیفه ده چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي او د پاکستان او د افغانستان روابط سره ښه کړي ځکه چې دې کې پښتنو ته فایده ده. ولې ځوان چې پس دې نه کوي پس دا دی چې عبدالله کاکړ سره یو خبره کوي او عارف سره بل خبره کوي او بیا چې دینو نواز سره بل خبره کوي. دا غلطه.
ژوند له زهرو خوبی خمان تیری بے دردن تیری کے دلداران تیرے تاشوند لزہروں
تیری گی زیرا جی دے کمین کاروانو تیری گی زیرا جی دے لختارے او دبل تم پپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے گی تاجوند لہرو